د حضرت حزقیل نبی کتاب اول باب د خدای پاک د طرف نه د حزقیل د پاره ړومبی رویا په دیرشم کال د سلورمې میاشتې په پنځم ورځ کله چې زه حزقیل د جلاوطنو سره د کبار د سیند په غاړه ولاړم نو ما اسمان کلاو ولیدو او خدای پاک ما ته رویاګانې وښودلې. د میاشتې په پنځم تاریخ دا د یهویاکین بادشاه د جلاوطنۍ پنځم کال و. د مالک خدای کلام په حزقیل امام د بوزی په زوی باندې د کبار د سیند په غاړه د بابل په ملک کې نازل شو او د مالک خدای لاس په هغه و. کله چې ما برو کتل نو ما یو لوی طوفان د شمال د خوانه په راتلو ولیدو چې لوی اوریز ترې مخکې وه چې د برېښنا پړکېدل او ګیر چاپیره ترېنه تیزه رڼا خوره وه. د وریزو په منځ کې اور و او د اور په منځ کې یو د پیتلو په شان سیز ځلېدو او د وریزو د منځ نه څلور ژوندي مخلوقات راووتل چې په لیدو کې د انسان په شان ښکارېدل. خو د هغوی هر یو څلور مخونه او څلور وزرونه و. د هغوی خپې نیغې وې او په خپو کې لکه د سخي په شان نوکونه و او هغه لکه د پالش شوي پیتلو په شان ځلېدل او د هغوی د څلورو وزرونو لاندې څلورو طرفونو ته د انسان په شان لاسونه و او د هر یو مخلوق څلور مخونه او څلور وزرونه و او د هغوی وزرونه د یو بل سره لګېدلي و او هر یو نیغ روان شو. نو د تلو په وخت کې به تاوېدل را تاوېدل نه. د هر یو څلور مخونه و چې په مخامخ د هر یو شکل د انسان و او په ښي طرف هغوی د زمري په شکل و. ګز طرف ته د غوی شکل و او شاته لکه د باز په شان و. د هر یو مخلوق وزرې بره طرف ته خورې وې. د هر یو دوه وزرې ګس او ښي طرف ته د نور مخلوق وزرو سره لګېدلې وې او په نورو دوه وزرو خپل بدن پټ کړی و. هر یو نیغ مخکې لاړو. کومې خوا ته چې به د روح خوښه وه نو هغې خوا ته به بغیر د راتاوېدلو نه نیغ تلل. دا ژوندی مخلوق داسې ښکارېدو لکه چې بل سکاره یا د اور مشلونه د هغوی دننه بل شوي وي. دا اور د هغه مخلوق په منځ کې وړاندې رستو کېدو او دا ځلیدونکي و او شغلې به ترېنه راختلې. هغه مخلوق به لکه د برېښنا د پړک په شان په منډه وړاندې او رستو کېدو. کله چې ما دې ژوندي مخلوق ته وکتل نو ما د هغوی هر یو سره په ځمکه باندې یوه پایا لګېدلې ولیده. د هغه پایو شکل او ښکاره کېدل څه داسې و هغه لکه د اکوامرین کاڼو په شان ځلېدلې او څلور واړه پایې یو شان ښکارېدلې او داسې جوړې شوې وې چې په هره پایه کې یوه بله پایا دننه بل خوا ته تاوېدله. کله چې به هغوی تلل نو دې ژوندي مخلوق به په څلور اړخونو کې چې کوم طرف ته هم مخه کا نو هغې خوا ته به بغیر د مخ اړول نه تلی شو. د څلورو واړو پایو ریمونه لوړ او یرونکي و او په هغه څلورو واړو ریمونو باندې ګیر چاپېره سترګې وې. کله به چې دا مخلوق ګرځېدل نو دا پایې به هم ورسره ګرځېدې او کله به چې دا مخلوق د ځمکې نه راپاسېدل نو دا پایې به هم ورسره اوچتې شوې. چرته به چې روح تلو نو هغوی به ملته تلل. دا پایې به هم ورسره اوچتې دي ځکه چې د ژوندي مخلوق روح په هغه پایو کې و. نو کله چې به دا مخلوق روان شو نو دا پایې به هم روانې شوې. کله به چې دا مخلوق ودرېدو نو پایې به هم ودرېدې. کله به چې دا مخلوق بر الوتو نو دا پایې به ورسره تلې ځکه چې د دې ژوندي مخلوق روح په پایو کې و. د دې مخلوق د سر د پاسه داسې ګمبد خور شوی و چې د صفا او روخانه بلور کاڼي په شان ځلېدو او ډېر حیرانوونکی و. د هغه ګمبد د لاندې هغوی به خپلې وزرې غوړولې او وزرې به یو بل پورې غزولې او هر یو به په خپلو نورو دوه وزرو خپل بدن پټولو. کله چې دا مخلوق روانېدلو نو ما د هغوی د وزرونو آواز واورېدو لکه د تیز اوبو د شور په شان، لکه د قادر خدای د آواز په شان، لکه د فوجانو شور. او کله چې هغوی ودرېدل نو وزرونه ښکته کړل. نو بیا د ګمبد د پاسه د هغوی په سر یو آواز راغو. کله چې هغوی ودرېدل نو وزرونه ښکته کړل. د هغوی د سرونو د پاسه په ګمبد باندې د نیلم کاڼي د تخت په شان یو سیس ښکارېدو او د هغه تخت د پاسه د انسان په شان یو شکل او صورت ښکارېدو. دا کم شکل چخکارے دو دملانا برا لکا گرم شوی اسپنے پشان چه دا اور نڈکوی او ملانا لاندے لکا دا اور پشان خکارے دو او گیر چاپیرت صفا رڑاوا لکا سنگا چه پا باران کے دا بودے ٹال پا وریس کے پا مختلف رنگونو کیوی داغشان رناگانے داغن ہم رو چتے دلے نو دا منظر دا مالک خودے دا جلال پشان خکارکے دلو کلا چه ما دا ہر سولی دل نو زپز مکا پڑ مخی پریوتلم او ما یو آواز واورے دو چه ما تے خبری اکڑے